اردن کو د مشرډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا سره لمومن من سلامونه منې پر دې هله چروغ جوړ بیستي څنګه تاسو ته معلومه ده چې د ځینې وجوهاتو لکبله منګه ستاسو لپاره ځانګړي خبرونه لرو نو دغه راز په دې غړي کې با د پښتو ژبې نامتو شاعر اکرم الله ګران د کار ژوند او دغه راز د هغوی د ادبي هلو ځلو په اړه معلومات واوري
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي
د پښتو ژبې نامتو شاعر اکرم الله ګران د هغه په ژوند او ادبی هلو ځلو باندې راشد خټک دا راپور ورو
په شلمه پیړۍ کې د پښتو په غزلګو شاعرانو کې اکرام الله ګران لوی نوم لري خو اکرام الله ګران چې په ادبي نړۍ کې په ګران بچه هم مشهور دی صرف غزل نه دی لیکلی بلکې نظمونه لنډې کیسې تنقیدي مضامین او په کتابونو سریزې هم لیکلي دي البته د غزل دوه کتابونه یې چاپ دي او نور آثار یې تر اوسه نه چاپ دي ګران بچه په کال 1941 کې په چرسده کې په پړانګو کې د میا فضل کریم په کور کې زیږېدلی و تر لسم جمعات پورې زده کړې یې کړې وې له ماشوموالي یې د شعر او ادب سره مینه وه د غزلونو یو کتاب زما غزل یې په کال 2002 کې د هغوی په ژوند چاپ شوی و او بل کتاب یې ژوند د خیال په آینه کې د هغوی د مرګ نه پس په کال 2015 کې چاپ شو شاعر ډرامه لیکونکی او قلم نگار نورالبشر نوید د ګران بچا د شاعرۍ په اړه مشال رډیو ته وویل
هر چاته پته ده چې دومره اسانه دومره ښکلې دومره خوږه او دومره د شاعرانه ښکلا ډکه شاعري چې کومه ده زمونږ په پښتو کې به ډېره کمه ملاویږي او چې په نظر راځي نو هغه به هم د هغې دورونو د هغې شخصیاتو د فن یو نمونې لکه چې مونږ اکرام الله ګران بچا اخلو نو اکرام الله ګران بچا ته زه په دغه حواله باندې د غزل بادشاہ وایم هغه د غزل بادشاہ دی ګران بادشاہ خو دی خو هغه د غزل غزل سره دومره مینه کړې ده غزل کې دومره نوې تجربې کړې دي غزل کې دومره نوې اصطلاحات روړې دي دومره ساده او ښکلې خوږې ځمکې روړې دي غزل ته چې هغه نورو شاعرانو هم وخت په وخت هغه ډېرو خوږو شاعرانو اکرام الله ګران بچا په ځمکه باندې لیکل کړي دي دغه شاعرانو په ذکر لیکل کړي دي چې هغه د هغې نه د هغه فن نه د هغه د شاعرۍ نه متاثر و ځکه چې کله څوک تضمین کوي کله د چا پس مکه څوک چې لیکل کوي نو هغه اسینی بلکې هغه د هغه ذهن تر کوشي د هغه فکر هغه واخلي قبول کی او هغه تر دې حد پورې قبول کی چې هغه غواړي چې او یره زه هم په دې مکه باندې لیکل وکم نو دا اکرام الله ګران بچا په داسې ډیرو غزل باندې د هغه پس مکو باندې د هغه په تاثیر کې نور شاعرانو لیکل کړي بلکې د رحمت شاه سائل غوندې خوک شاعر منل شوی شاعر د مختلفو دورونو راتیر شوی شاعر چې کم دینو هغه هم اکرام الله ګران بچا د غزل د جادونه وتل نه دی او په چې کوم ځمکه باندې اکرام الله ګران بچا لیکل کړي په هغه باندې بیا سائل صاحب هم لیکل کړي دي
د ګران بچا مشر زوی ابوذر بچا چې په اسلام آباد کې په یو پوهنځي کې د انګلیسي ادبیاتو استاد دی او په خپل هم ډېر ښه شاعر او نقاد دی د ګران بچا د شاعرانه مقام په اړه د مشال رادیو پښتنه داسې ځواب کړه
زه دا غوښوي ما زه یو نسبت لرم کې دي چې زما راي د یو مينې او د قدرت متاثروم وي خو بیا هم د ګران بابا د شعري او فني ارزښت او د غوي د ادبي مقام ټاکنه کې شوی ده زه خپل هم یو ذوق لرم یو خپل لږ ډېر پوهه لرم نو ګران بابا په یو داسې دور کې شعر لیکل پیل کوي چې د ولسي ادبي جرګې نه پس یو دور ګڼل کېږي د کلاسیک دور نه نوې دور ته غزل لا داخل شوی دی د کلاسیک دور اخونانو چې کوم غزل لیکلي داغوی د هغه عرفیت برقرار ساتل لپاره د عام ولس د ژبې نه د خپلې ژبې کارونه لږ شان اوچته ساتلو نو نوې دور کې غزل د ولس فجبې کې کیږي او په دې کې نوې مزامین هم ځای کول دي دا دور یو هنګامه خیز دور هم پاتې شوی دی چې پای کې یو خوا خدای خدمتګار تحریک ته مقام او مقام پالنه په دې کې د طبقاتي کشمکش خبرو مرزي چې د طبقاتي توپیر په ضد باندې د سنبر حسین مومن صاحب یو مبارزه پاتې شوی ده او بیا دغه اثرات هم شته په پښتو ادب باندې په پښتو غزل باندې نو زه ګڼم چې د دغه دور نمائندگی کول دا آسان کار نو چې حمزه بابا ژوندې دی سیف الرحمن سلیم صاحب ژوندې دی او د قلندر مومن صاحب په شان دا ادبي دیوان دی په دې د پښتون کې شعر لیکل شروع کول او بیا د دې په امزان تر راغړول او د اودس په امزان تر راغړول او ځان نه یو مقام پیدا کول اگر چې موږ دا ګڼو چې یو دبستان وي دغه کې ډېر سيزونه شریک وي هغه یو خاص رنگ لري په ټول عمومي ادب باندې او په عمومي شعر باندې خو بیا هم یو دبستان کې دننه د هر شاعر خپل یو انفرادیت وي او خپل اسلوب وي نو ګران بابا یو خپل ځان له اسلوب او خپل ځان له انفرادیت سره یو مقام پیدا کړی دی چې پای کې د کلاسیک دور نه روان چې کوم مضامین لکه عشق کې شاعری ونه پای کې د هجر او د وصل مضامین دی یا د رندانه شاعری دا یې کې د ساقي او د میخانه ذکر دی او ورسره د غنوې تحریکونه چې ورسره کوم د نوې دور او اثرات او د غي ځای کول هغه ګران بابا په خپل غزل کې کړی دی خو غزل لکه هغه ثقالت په کې نه راوستي او مخه شان خپل یو خوګلت او د برقرار ساتري دی شعر کې رواني د موسیقیت دی او هغه ټول پوئټک ډیوایسز چې کوم شعر له خوله بخي هغه چې تونه ګران بابا کارو دي زرا ګلم چې نوې دور سره تړلې کوم احساسات دي لکه دغه تحریکونه علاوه اجتماعیت خوشته خو د نوې دور چې کوم د ماده پرستی ده دای سره انسان یو فرد چې کوم د خپل ذات تعلیمي سره مخ کیږي هغه کلایانیت راځي او هغه یو اجنبیت سره مخ کیږي نو دغه سيزونو ګران بابا په غزل کې ساتلي دغه ذکر دي زه ګڼم چې رحمت شاه سایل صاحب دی یا رحمت الله درد صاحب دی یا اندیش شمس القمر صاحب دی دغه کسان ګران بابا سره چې دی د خپل دور نمائندگی ډیر په خړ ډول باندې کړی دا او پښتو غزل د یو پړاو نه تر بل پړاو پورې رسول کې دی ټول ډېر لوی لاس دی
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او غزل اورو
سمر چزړ می اوچتی گی ستل پم سرا ہمرا خوی گم سمر چزړ می اوچتی گی سال پم سرا ہمرا کوئی غم سمر چزڑ میں اچتی گی سال پم سرا ہمرا کوئی غم ہمرا کوئی غم اشنات ہر غم سرا ہمرا کوئی غم اشنات ہر غم سرا سمر چزڑ میں اچتی گی سال بم سرا ہمرا کوئی غم ہمر کوئی گم اشنات ہر کمر چزڑ میں اچتی گی سال بل مسرا ہمر خوئے گم سل گئے رات شوری د پیغام سرا ہمرا کوئی ہمرا کوئی گم اشنا درا گا مسرا ہمرا کوئی گم اشنا درا گا مسرا سمر چزڑ میں اوچتی گی سال پر مسرا ہمرا کوئی گم
غزل تاسو اوریدو. اوس د ګران بچا پاړه خپل راپور ته دوام ورکوو. د پښتو ادبیاتو استاد او شاعر پروفیسر اسیر منګل د ګران بچا سره د خپلو ادبی ناستو او د هغوی د شاعرۍ او شخصیت پاړه مشال رادیو ته ویل.
اکرام الله ګران بچا چې اوس په مونږ کې نشته ولی په فکری لحاظ مونږ سره موجود دی، زمونږ لار خودنه کوي. دې کې شک نشته چې هغه یو ډېر درویش صفت انسان و. ویلی شي چې د یو تخلیق کار تخلیق ته هغه د شخصیت ترجمان هم وي. دا خبره بیخي سمه ده. مونږ چې د ګران بچا ملنګې ته ګورو، د هغوی د عدم تشدد فلسفه راسپړو او یا د بشر دوستۍ پیغام ګورو، نو مونږ ته دا اندازه لګي باچا جی پخپل غزل کی بیخی دخپل دروشی تصویر دلولی دی فن او مانا یو بل سرن خلولی دا کسوک می وجنی لاسی هم ننیسم زما پا هر حالت کی شر نلگی چی کم چا هم دا ملنگ شخصیت لدلی دی دا دا کلامی آوری دلی دی پا خصوصی توگا دا دا غزل یزلت پری وطلی دی او یای نصر لستی دی نصر دیر کم لکلی دی خوچی کم یا لکلی دی دا شاعره پا زنی کتابونو یه دیر مدلل مخدمی لکلی دی خپل تن کی دی نظری دیر پا فنکارانه تو گوڑان دی کلی دی مطلب دا چه گران باچا طول مینه مینه و دا دا پتندی که ما چر تا گنج نوی لدلی او دغا حقیقت یه سمرا پا خکلی انداز بیان کلی دی زکارون دا مال دولت نیم گرانا زد مینی سرمایایم چه چا یولم زمون با تقریبا هر اونه دا زیارت پورا زرقه که لده که تک که دل کلندر سه با دا دتن که دی رای تا دیر زیاد اهمیت ورکولو چه کلا با تن که دی غند ختم شوا غیر تری مشایره وار براغلو نو ملگری با دا گران با چا غزل تا وگ وگو اکثر با دا مرکه ورز بر نهی روا چه کلا با دا اجلاس زیت راغلو نو دا لایبریری ملگرو بورتووه چه با چا جی دا مرکه غند خود زیارت پورزوی او نند شروع دا. نو داسی ملنگ سلیو دا دا غزل دمر خوب روان او ساده ده چه دا حمزه بابان پس پا اولس کی کچه تا دایو غزل گو شاعر پا از محبوبیت ترلاسه ده نو غزل ما پا خیال گران باچا ده مونگ سر با اکثر دا محمدین مقید مرحوم کلیز مشاعرو تطلو خلکو با سر دیر زیاد مین قولا چه پا کم مشاعره که با نو ملگرو به کمی دیر پا شدت سر محسوس ولو دا دا غزل دا ویل و انداز هم دیر منفرد بو تنکیدی نظری هم دیر تیز بو چه دب کم رای پیش کا مخالفت بور سر دیر کم که دو زخه چه دده هر خبر بو پتول تللی بو درنه بو اکثر به مونگ تاوی چه تنکید دیر سنجید کی والی دا سرسری ماخ لی دا پختو عدبی چه من تل ملگرو چه کلا دا مخیده وارد چه دا یوی تولی سرب و شروع خو نو پیوا غنده که گران باچا هم پده ایوارد اون منزلو
شاعر او لیکوال طیب الله خان چې ځان ته د ګران بچا مرید وایي او په هغه کتاب هم لیکلی دی د خپلې مشاهده په رڼا کې د ګران بچا په اړه د مشال رډیو سره خپل نظر داسې شریک کړو
ګران بچا که مونږ شخصیت ته ګورو او مجموعي تاثر یې راخلو نو ګران بچا د یو شاعر په ځای زیات د الله ولی ښکارېدو ډېر ملنګ خاکسار کمزورې غونته کې وجود ډېر خاکسار عجز طبیعت یو لکه که تاسو د هغه شاعرۍ ته وګورئ یو څومره رنګیني ده پکې څومره شوخي ده نو دا شوخي او دا رنګیني د هغه په وجود کې په ظاهري نه وه بلکې په ظاهري به هغه داسې ښکارېده لکه یو نیم مذوب چې وي زه کله ناکله سوچ کوم چې ګران باچا لکه دا زما عقیده ده چې د چا د الله سره تعلق ډېر زیات نږدې شي او ډېر د دوستۍ شي نو الله پاک هغه له داسې څه یو انعام ورکوي چې د خلکو په زړونو کې د هغه عزت خامخا پیدا کړي نو زما کله ناکله خیال شي چې د ګران باچا شخصیت ته زه ګورم نو هغه داسې مذوب غونته کې سړی و چې لکه شاعر نه ښکارېدو خو هغه الله سره تعلق یې دومره نږدې و چې زما به کله ناکله دا سوچ راغی چې ده ته الله پاک هغه د خلکو په زړونو کې د ځای کولو دپاره دا شاعري چې ده نو دا یو تحفه ورکړې وه وهبي شاعر و
د شاعر او نقاد مصطفی سالک هم د ګران بچا سره ډېرې ناستې شوې دي او د هغه شاعري هم لوستې ده هغه په دې اړه مشال رډیو ته وویل
ارواحات ګران بچا د غزل شاعر او نظمونه هم لیکل خو هغه وی چې حمزه بابا راته ویل چې نظم ملي کې غزل به د مجروح شي خو بیا ویل چې مراد شینواری د حمزه بابا زوی راته ویل چې غزل او نظم دواړه لیکا خو ګران بچا لکه چې د حمزه بابا خبره منلې و او د نظم پرتلې غزل ته ډیر پام کاو د ګران بچا غزل د دوران او د جانان د غمونو یو امتزاج او ډیر لوړ تخیل لرو د خدای هغه په غزل کې یو چیز چې هغه د نورو نه بیل کړی دی د شاعرۍ په دنیا کې د هغه عدم تشدد دی دا بیت خو یې بیخي او متل ګرځېدلی دی چې وایي که څوک می وژنی لاس هم ننیسم، زما په یو حالت کې شر نه لګي. د همدې غزل یو بل شعر دی چې هغه دهقانم که د لوږې مرمه بغیر له مینې مې بل کار نه لګي. زما په فکر ګران باچا په پښتو ادب کې د حمزه بابا نه وروسته د غزل تر ټولو لوی شاعر و. ما پیژندو د ساو لیکونکو په مرکه کې ما ګران صاحب پیژندو، زم ورتلم غم راتلو قلندر صاحب ته، او ډیر خاکساره سړی و، دومره خاکساره سړی و چې ما رښتیا درته وایم چې ما په پښتو ادیبانو کې دومره خاکساره شاعر بل نه دی لیدلی لکه ګران باچا چې و. ډیرې خبرې نه کولې، په بحث مباحثو کې ګډون نه کوو، او کله کله به یوازې سټیج ته راپاڅېد، خپل غزل به ووی او بیرته به لاړ، غلی به په خپل ځای باندې کیناسته. او یوه خاطرې چې ما ته یاده ده، هغه دا ده چې ورځې چا ډیر تعریف وکړ، نو دا چې سټیج ته لاړ نو وویل چې زما مثال د خاورې دی، خاوره که ته اسمان ته مولید هغه بیرته ځمکې ته راپریوځي، او ځای ځمکه ده. خدای دې وبخښي.
د ګران بچا په ناچاپه کتابونو کې یو د هغوی نثري کتاب دی چې نوم یې ګران فکرونه دی. بل کتاب سپوږمۍ د لنډو کیسو ټولګه ده، او دریم کتاب یې د نظمونو دی چې نوم یې زما نظم دی. د پښتو ادبیاتو استاد او لیکوال ډاکټر وزیر شدان د ګران بچا د غزل په اړه مشال ریډیو ته وویل.
زما خپل خیال دا دی چې په شلمه صدۍ کې د ګران باچا نوم بالکل څرګند دی. د هغه په هغه شاعرانو کې شامل دی د چا شاعري چې ډېره اسانه روانه او همفهمه وي. هغه یو پوهاند خبره کوي چې د شعر شاعرۍ پېژندګلو دا ده چې ته یې واورې او په زړه دې اثر وکړي، او ته وایې چې داسې شعر خو زه هم ویلی شم، خو چې کوشش وکړې نو نه شي ویلی. نو زما خپل خیال دا دی چې د ګران باچا شاعري تقریبا ټول همداسې شاعري ده چې هغه ډېره اسانه هم فهمه لګي او روانه لګي، خو چې کله سړی په مفهوم سوچ کوي نو سمندر یې په کوزې کې بند کړی وي. نو زما خیال دی چې هغه په اردو کې سهل مم ته نه چې څه ته ویلی شي، نو دغه قسم شاعري د ګران باچا ده. او بل دا دی چې ګران باچا په خپل دور کې ما خیال دی چې ښه مقبول شاعر تیر شوی دی. ډېرو لرو لرو مشاعرو ته بتلو په ژوند دی هغوی قدر شوی دی، د هغوی شعر با خلکو ډیر په غور اورېدو او خوند به ته اخیستو. نو زما خپل خیال دا دی چې هغه شاعري مری نه، هغه به د خپلې شاعرۍ برکت باندې همیشه د پر ژوندی وي.
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه کوو او غزل اورو.
غزل فسوري تاد کینو مخمل تکینو غزل فسوری تاد کینو مخمل تکینو یار سنو تو دو وغستیو چچر I'm not afraid.
پرلے چراش نو پٹولو تنو نو راشی پرلے چراش نو پٹولو تنو نو راشی
غزل تاسو اورېدو. اوس د ګران بچا په اړه خپل راپور ته دوام ورکوو. شاعر او لیکوال طاهر امین تعجب وویل چې د ګران بچا مقام په پښتو ادب کې د هغوی په ژوند هم څرګند وو او په راتلونکو وختونو کې به هم وي.
نو ګران پاچا شاعرانو کې هغه مقام لري مبالغه دي نه وي. دا دی ونه کې چې څوک په دې وکهریږي لکه انبیاو کې عیسی علیه السلام چې کوم مقام لري. عیسی علیه السلام به خپلو لارویانو ته امتیانو ته ویل چې که تاسو ته څوک یوه څپېړه په مخ درکړي تاسو د بل مخ هم ورته وکړئ چې وم ووایي او چې د ده غوسه سړه شي، مګر تاسو یې په وړاندې عکس العمل مخه یې لکه دې نه لوی پیتنه راپورته کېږي. د یوې څپړې پیتنه وړي کوچنی ده عکس العمل پیتنه چې ده دا ډېره لویه ده. ګران بچایه ما که څوک وژني لاس یې هم نه نیسم، زما په هیڅ حالات کې شر نه لګي. نو ګران بچا د پخته غزل د لوړ تخیل د ملنګیانه پښتونوالی یو ډېر لوی سمبول ده. د دې هر څه سره سره ګران پاچا چې ده دا د انسان مجنون شاعر ده. انسان ته دا چې په کوم مقام په کوم ارزښت قایل دی پښتو شاعرۍ کې ډېره کامه ساري بېلګه پیدا کیږي. نو زه وایم چې کران پچا د انسان مجنون شاعر او کران پچا د خپل عاجزۍ د خپل لوړ پخته غزل لوړ تخیل په زور به پښتو ادب کې تر قیامته تر څو چې ادب وي ګران بچا به د پښتو غزل په ادب کې ژوندی وي او په خصوصا د غزل نگانه ډیر لوړ غزل لیکل ده، ډیر په ملنګیانه مزاج لیکل ده، ډیر په عاجزانه مزاج لیکل ده، ډیر پوخ غزل لیکل ده. ګران بچا لوی شاعر ده د پښتو غزل او خدای دې روح خاد لري.
د ګران بچا د شاعرۍ او شخصیت په اړه ډیر کار نه دی شوی. طیب الله خان پر یو کتاب په اردو کې د اکرام الله ګران فن او شخصیت په نوم لیکلی دی او په پښتو کې یو کتاب د ګلاب په ملنګ باندې هم کار کوي. که د وخت په تیرېدو سره د هغوی په شاعرۍ او فن کار وشي نو ډېر اړخونه به نور هم راڅرګند شي. د ګران بچا ملګري او شاعر ګوهر علي ګوهر د هغوی په اړه خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړ.
ګران بچا خو واقعي سره زمونږ د ژوند پورا برخه تېره شوې ده. یو ځای په پروګرامونو کې ناستې شوې دي. د اشنغر ادبي ټولنه چې کوم وه هغه د ټول اشنغر په کټ باندې دغه یوه ادبي جرګه وه او هغې کې به مونږ ورتلو لکه ګران بچا دي سره به ناست کېدله او تنقیدي اجلاسونه به پکې کېدل. د ګران بچا د ادب فن او ژوند په اړه باندې خو دومره ده چې زه به زه وایم چې د ادب د آسمان نور و. ګران بچا دا شروع شوې ده هېڅ قسم تعارف محتاج نه وو. یو ځل زه ګران بچا د اسلام کالج یو پروګرام وو، هغې لتلي وو. د هغه پروګرام ایجنډا وه پر رحمان د شیرازي اثرات. هغې کې د ایران خلک هم راغلی وو، دغه هم راغلی وو. بیا واپس خبر نہ پلو ټکور راکوي. ګران بچا ډېر یو رڼا او پاک او ښکلی یو سپېڅلی شخصیت اصل د ګران بچا په ژوند کې چر کما دا خبره ده هغه پښتنه اورېدلې چې یاره د فلاني سره رما نه لګي د سره رما طبیعت نه لګي یا د فلانې ښه سره نه ده رما په خیال سره یو سړي لپاره د هغه د شخصیت په اړه باندې څوک خبره کوي نو دا هم یو کافي خبره ده چې د هغه په ټوله زندګۍ کې لکه ما ته څوک داسې بل ګوام نه لو نه څوک هغه ویلې چې یاره ګران بچا دا خبره کړې وه چې د فلاني سره رما نه لګي ده یا دا زما ناخوښ ده. ګران بچا په انسانیت مین شاعر او هغه د کلخم انسانیت د خیر خبره کوله د کلخم انسانیت د خوشحالۍ خبره کوله. ګران بچا غوندې شخصیات پخال چې دا پسدو پخته دا کیږي دا ما ته خبره کوله چې یره زما واده ول وغه کې مشاعره او هغه لا حمزه بابا راغله او حمزه بابا یو کله راغله چې له یره واټو نو باب د غزل او بیا دې چې هغه کلام ما نه یری خو لکه دې ته او ګران بچا ته ارباب د غزل ول وکنه نو ګران بچا داس نظر د غزل ارباب.
دا ګران بچا یو بل کلیوال شاعر حاجی جهانزیب محمد مشال رادیو ته ویل
کله چې مونږه د هغه د شعر په حواله خبره کوو نو دا وی غزل به ارومرو زیر بحث راځي. زه به په لنډو ټکو کې دا وایم چې په شلمه صدی کې چا د حمزه بابا نه پس د غزل په حواله یو مربوط او پپنی او تکنیکی حوالو سره جوت کار کړی دی نو هغه اکرام الله ګران دی. واقعي چې حمزه بابا د غزل بابا او د ډیر فنی ریاضت نه پس یې غزل خپل شباب ته رسولی وو لکه څنګه چې هغوی ویلي دي چې تشوې د پښتو غزله ځوان زه د بابا کړمه نو بل اړخ ته هغوی په خپله د دغه ځوان غزل وارث چې دی هغه اکرام الله ګران ګڼي لکه څنګه چې هغوی د ګران بابا باره کې ویلي دي چې او بلا شباب د غزل واشو نوې باب د غزل. د ګران بابا د غزل داغه د شعر کومګه فنی او تکنیکی جایزه غستل غواړو نو واقعي چې دا ډیر وخت غواړي او ډیر ګران کار دی. زه د نمونې په توګه تاسو ته دا وی یو شعر ګدم چې زړه دې په خپلو مایوسو کې خخ کړه ګرانه ګرانی ده د کفن قاتی ده. په دې شعر کې کتا سوچو کې سمره په کمال سره اوی خپل نوم او دغه روزمره یو ځای کړی دی او بیا د زړه او د مایوسو تړون واقعي چې دا د ګران بابا د غزل کمال لې. بل دا چې ګران بابا په خپل غزل کې د غزل په لمن کې درانه او سفیل موضوعات دومره په کمال ځای کړی دي چې د غزل روح ته متاثر شوی نه دی. اکثر د داسې تجرباتو په هڅه کې د اکثر خلکو غزل پروپاګاندا شي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او غزل اورو.
خشتو گرزی خو پخار نرازی مال جانانا بلالا نرازی چیز مامینا ستا پکار نرازی مال جانانا بلالا نرازی او مال جانانا بلالا نرازی
غزل تاسو واورئ. اوس د ګران بچا په اړه خپل راپور ته دوام ورکوو. نور البشر نوید د ګران بچا د سوچا او ملنګ طبیعت په اړه خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو.
په اسانه ټکو کې خو به سړی دا ووایي چې او هغه یو ساده سړی، خو د هغه په سادګۍ کې دونه پښتونولي، دومره غیرت، دومره ملنګي، دومره هغه مینه، دومره پښتونولي وه. هغه ډېر یو فراخ شخصیت دی، د فراخ ذهن شخصیت دی. زمونږ په پښتو ادب کې د هغې شخصیاتو څخه یو دی چې هغې ټول عمر ادب ته په داسې سترګه کتلي دي، په داسې نظرې ورته کتلي دي چې هغه د خلکو خدمت په دې وکړي. او هغه د زړه آواز یوازې د هغه د زړه د ننه آواز نه دی، بلکې دغه آواز کې، دغه فن کې، دغه غزل کې، دغه شاعرۍ کې، دغه لیک کې، د خلکو، د خپل ولسونو، د خپلې ټولنې، د خپل چاپیرچل هغه دردونه، هغه مینې محبتونه، هغه تاله واله محبتونه په داسې انداز کې راغلي دي چې هغه یو یو سړی سپړي. نو د اکرام الله ګران بادشاه شخصیت چې دی، نو هغه به بیا هم احاطه نه کړي، د هغه احاطه به ونه شي. موږ سره داسې خلک ډېر د ګوتو په شمیر، د شمیرې خلک پاتې کیږي چې موږ د هغه په شخصیت کې دغه مینه، دغه خواږه، دغه پښتو، دغه پښتونولي، دغه هر څه وګورو، ووینو. وخت سره سره داسې خلک منځ ته راځي. خو اکرام الله ګران بادشاه چې د کومو وختونو، د کومو دورونو نه را تېر شوی دی، هغه ډېر سخت وختونه، ډېر ګران وختونه د پښتو په حواله باندې، د شاعرۍ په حواله باندې، د شاعرۍ د خپرونې په حواله باندې، د چاپ په حواله باندې ډېر ګران وختونه. نو په دغه ګران وختونو کې چې داسې خلکو خپل شخصیتونه جوړ کړي دي، او بیا د په ټولو پښتنو، په ټولو لرو بر اولسونو، په ټولو پښتنو افغانانو باندې هغه خپل ځان ورمنلې دی، نو دا هسې نه دي، بلکې د هغې په شا باندې د هغې ډېر لوی زیار، ډېر لوی کړاو، ډېر لوی عمل پروت دی. او په دغه حواله زه د اکرام الله ګران بادشاه شخصیت ته د پښتو ادب هغه بنیاد وایم چې اوسه پورې پې زموږ نوي کول، موږ ټول په هغې باندې روان یو، په هغې باندې موږ سفر کړی دی، او سفر به پیسو کوي. خو موږ په هر سفر، په هر ګام، په هر مرحله کې به د اکرام الله ګران بادشاه په ژوند، فن، شخصیت باندې ډیر فخر کوو، یاړو به پی.
ابو زر بچا د یو انسان او پلار په حیث د ګران بچا ذکر داسې وکړو.
بغیر د مبالغې خبره کوم، استاسو سره خپل لیدل کتل شوي دي، او استاسو نه علاوه د اوریدونکو زه یقین سره هم چې ډېر اوریدونکو به راسي وي چې هغوی به سره خامخا چېرته ناستي شوي. نو ګران بابا بالکل هغه د یونان د فلسفیانو دور کې، هغه سټوکس چې کوم، هغه د بالکل د نمود و نمایش او د ریا نه بالکل مبرا او پاک سپېڅلي خلک چې کوم، او د زړه هغه اطمینان هغوی ترلاسه کړو. نو ګران بابا هو به هم دغه شان ساده باده د ریا نه پاک، د بغض او د کینې نه پاک، او هغه ډېر مطمئن انسان و او ټولو له یو شان مینه ورکړې ده. هغه شعر کې که وایي چې یارانو ته لوګې شو، حریفانو ته لوګې شو، موږ هغه سپېلنی وو چې هر چا ته لوګې کېږو. نو په عملي ژوند کې بالکل هم دغه شان شوي دي. که یاران راغلي دي، که دوستان راغلي، که خپل، که پردي، که پېژنګلو، که ناپېژنګلو، ټولو له یو شان مینه ورکړې ده. انسان سره خو پرېږدی چې ځناور باندې هغوی کوم زړه خوږېده چې یو خبره راته هغه ترور مشر ترور کړو، خدای دې وبخښي، هغه م وفات شوی ده. ویدې الکوانه کې د څه وهم څه شک بیماری شوی وه، ده چې به څه سره لاسو لګېد. نو ده بیا په صابون باندې بالکل بار بار لاسونه وینځل چې دا څه جراثیم مناسیم چې هغه ته لاړ شي. او په دغه ورځو شپو کې د شپې ډېر تیز باران و، ډېره تیزه شیبه وه، په دې کې یو سپی کوړنجېده بار. او ګران بابا چرې نو دا هلک و دې راپاسې را خوبه، دې چې را سپی کوړنجېږي زه بار وروځم دې ته څه مسله ده. چا بار وروتو نو هغه سپی ته مخکې شو، داسې روانه شوه، دی ورپسې شو. هلته یو ډېران و، پای کې سپی یو قوتې کړو، واړه واړه کوتري وو، هغې د باران هغه اوبه راتلې او سپی د هغې د وجې پریشانه وو. نو ګران بابا د هغه خپلې کرکې باوجود دغه لمنه کې هغه ټول کوتري را واچول، بیا چرې نو خپل ډیوړې ته راوړل او هلته چرې نو ځای کړل، او بیا چرې وله پی را واغستل، هغې وله ګرم کړل، هغې وله ورکړل، سپی ته یې روټۍ واچول. نو داسې انسان په حیث د پلار چې هغه کوم یو خپل کردار لوبولی دی، چې نن سبا مونږ ګورو چې هغه پیرنټنګ دا اصول کنه نن سمه چې پرې ټولو خبرو باندې هغه پیو، لکه چې ماشوم سره به څنګه ډیلنګ کوي، ماشوم ته و بېجا غوسه نه کوي بے ځایه. اکثر خلک د بار فرسټریشن روړي، بار سه لانجې مانجې وي، هغه فرسټریشن اکثر په کور کې په ماشومانو باندې غوسه کوي، وهل ټکول. بالکل ګران بابا د دې سیزونو نه ماته چته نه شي یاد. یو موقع دوی نه راوه چې هغه زه چته وخلې یم، او هغه مخکې چې به ماشوم له چا په مخ پړک ورکړو، هغه باندې ډېر سخت بد لګېدل، او د انا مجروحه کېده، د شخصیت د دې باندې بیا رستو دا سرات روزي. او بیا چې کله زه راغټ شوم نو بالکل د دوستانو غونتې ما سره ما به سره ډېر ګپ لګوه. هغه داسې وو چې هغه سره به څوک تنګېدل نه بهر نه، چې اکثر کشران به که مشرانو خو به سره ګپ وو، خو کشران به هم داسې وو چې که ناپېژنګلو وو نو اول به هغوی هغه د شخصیت یو روب او دبدبه په ذهن کې وو، خو چې لږ په کېناستل د هغه هغه مزاح په ده کې وو خپل، ډېر زر به هغوی بالکل کلو شو، بوریت او د دغه احساس پته نه کېده.
طیب الله خان د ګران بچا د غزل د ځنګړنو په اړه مشال رادیو ته وویل.
د ګران بچا غزل ته مونږ د پښتو جدید غزل اعلی نمونه ویلی شو. د غزل چې څومره هنر دی، د غزل چې فن دی، د غزل د فن او د هنر چې څومره توکي دي، لکه تشبیه ده، استعاره ده، ترکیب دی، سمبول دی، منظرکشی ده، موسیقیت دی، دا ټول په ډېر جدید طریقه باندې د ګران بچا په غزل کې مونږ ته بیا بیا مخې ته راځي. مونږ کله د یو شاعر د غزل جایزه اخلو، شعر جایزه اخلو، دا توکي پکې ګورو، دلته بیا د ګران بچا یو ځانګړتیا مخې ته راځي. د ګران بچا د شعر او دغه د غزل په خصوصي توګه ځانګړتیا مخې ته راځي چې کله مونږ دا جاج اخلو، نو که مونږ د تشبیه خبره کوو او د کوم شاعر په شعر کې د تشبیه خبره راخلو، نو مونږ به دغه شاعر د تشبیه دپاره دغه د شعر دپاره مثال راوړو. بیا که مونږ د ترکیب خبره کوو، بیا د استعاره خبره کوو، بیا د منظر خبره کوو، د منظرکشۍ کوو، د موسیقیت کو، تدې ټولو د پاره به مونږ بیل بیل شیرونه د مثال په تور راوړو. خو ګران بچا په غزل کې داسې کمالونه هم کړی دي چې کدا ټول تو کې مونږ په نظر کې ونیسو او یو شیر راوالو، کله ناکله ګران بچا دا ټول په یو شیر کې داسې ځای کړی وي چې کتا سو وای تشبیه د تپ کې ښکاری او استعاره مخکاری او منظر کشی مخکاری. زه د دې مثال د پاره سو یو شیر ته پام را ګرځو. ما ګران بچا وای، داستا د اننګو سکروټې مړې مشلالیا، لاسونه د نظر میشو تا د په انګارونو. اوس تاسو دې ته خیال وکئ، داستا د اننګوس کروټي دې کې تشبیه ته خیال وکئ، لاسونه د نظر دې کې استعاره ته خیال وکئ، بیا په دې شیر کې چې منظر څنګه زیار شوی دی همدغه لاسونه د نظر ته تاسو ترکیب هم ویلی شئ. نو د شیر چې څومره توکي دي هغه مونږ د یو شیر نه راغستی شو. دویم ځانګړتیا چې د ګران بچا د غزل ده او ډېره زیاته په نظر راځي، هغه دا ده چې د روزمره داسې د عامې غونټه کې خبرې، د هغه عامې پیښې چې مونږ ته هره ورځ مخ ترازی تاسو باغه یو خبره غشیر بیا بیا مخ ترازی چې څوک پلو د لوپټه په خلټه کور را کوي دا دا مین دو اکثر مونږ لپاره د سترګو باندې سترګو مخ شو هغه په لوپټه کې خو دا پوکه به ورک دغه سي ګران بچا د سي د روزمره عام خبرې چې مونږ ته هر ورځ وړاندې راځي او پیخیږي اگر واخلی او ډیر خشیر ته جوړ کی پټی دی د شړشمو مملکت د مست جنو الزام د محبت زما په سر دی لیونیا نو د ګران بچا په غزل کې ډیر ځانګړتیا دي او داغه غزل بس په لنډو ټکو مونږ دا ویلې شو چې د پښتو جدید غزل یو اعلی نمونه ده
د مشال رډیو ګرانو اوریدونکو او سیوا د مکو او غزل اورو تاسو اوریدو اوس د ګران بچا په اړه خپل راپور ته دوام ورکوو د ګران بچا د ساده توپ او په شعر کې د رنگینۍ او شوخۍ په میانس کې د تضاد په حق له د مشال رډیو د یو پښتنې په جواب کې ابوذر بچا وویل
کدی شي ډیرو خلکو ته دا تضاد محسوسیږي چې یاره د ګران بابا د شخصیت هغه سادګي ځان ته رایه ده کې او دې خوا شعر ته ګوري چې دی کې خو شوخي ده او ښه مستي او رنګیني ده پکې خو زه وایم چې ګران بابا که ملنګ و خو مست ملنګ و هغه ځان باندې غیر ضروري سنجیدګي چرته نه تاري کړې هغه مونږ سره هم خو ښکلو او ګپ شپ لګولې دي او هغه محفل کې کشران راغلي نو لږ ساعت پس هغه کشران سره ښه ښکلو او ګپ شپ لګولې دي چې هغوی بوریت محسوس نه کړي امزولو سره ښه ګپ شپ و هر وخت خد صاحب شاه صابر صاحب و رمشا صاحب دلہ لری جوندی ری داس عباسین صاحب داس ذاکر ایڈوکیٹ داس اکبر علی اکبر شاہ سیال صاحب دا ټول دا ملګری پاتې شوی رودی سره دا کلو گپ شپ داس لکه هغه مونږ وایو چې بور انسان نو شعر کې هم دا یو ځل ما ته یاد چې لایبه یوسفزی راغلی وه ټي وي د سمرکې لپاره هغې ته دا پوښتنه کړې وه وي ګران بابا ستاسو په شاعرۍ کې خو ډېره زیاته عشقي شاعري هم ده نو ګران بابا ورته مسکی شو ما ته بالکل یاد چې اوسه پورې او په شعر یې ولا جواب ورکړ چې زړه دی نو ارمان به خامخا لري مینه او جانان به خامخا لري دغه شان یو ځل ته ما ته پوس کومې دا جی تاسو چېرته سسکل لاسکل کړي دي که نه د شعر کې خو دا ساقي او د میخانې د شراب او د دې ډیر زیات ذکر دی نو ماته مسکی شو ماته اردو یو شعر راته وی مې شرابی نه هم شاعر هم اصطلاحاً شراب پیتا هم
شاعر او لیکوال صادق امانزی د ګران بچا د شاعرۍ او شخصیت په اړه مشال رډیو ته ویل
چاته چې حمزه بابا د غزل نوی باب وي او هغه ته دغه پټکی پسري نو د هغه د ادبی مقام تعین او بیا د هغه د غزل په حواله باندې د هغه د جنګلو چې کومه ده نو هغه ډیر لوی ده هغه ډیر وسیده دا هغه زمن کې به موږ دومره وایو چې د حمزه بابا دغه چې کوم هغوی وی او کوم نظر دی د اکرام الله ګران په حواله باندې، نو هغه د یو داسې وخت سره تعلق ساتي چې هغه بیخي د هغوی د ځوانۍ وخت دی. نو چې په هغه وخت کې حمزه بابا دوی ته دونه درون نظر لري، نو وروسته بیا دغه د هغوی ادبي سفر چې څومره پړاوونه نه راتېر شوي دي، او بیا په خصوصا چې هغوی د پښتو غزل کې یو ډېر لوی مزل هم کړی دی، او په خپل هغه ځانګړي اسلوب سره او د هغوی چې کوم یو انداز دی، نو په هغې باندې چې هغوی نوره مزل کړي، نو وروسته بیا د هغې کوم مقام وي، نو ښکاره خبره ده چې د غزل په موجوده عصر، یعنی موږ وایو چې د نوي جدید دور کې څومره شعرا دي، نو په هغې کې دا یو ښکاره نوم دی د اکرام الله ګران. موږ چرته د رحمت الله درد نوم اورو، یا چرته د ډاکټر اعظم نوم اورو، او یا د پښتو غزل په حواله باندې دا خبر راهي نوم اورو، اندې شمس القمر نوم اورو، نو دغه نومونه چې کوم دي، نو په هغې کې یو ډېر لوی نوم د اکرام الله ګران بابا هم دی. او د اکرام الله ګران څه خصوصیات هم دي د هغوی د غزل په حواله باندې، تر هغوی تشبیهات د هغوی ډیره پسته لهجه، او د هغوی په شاعری کې یو داسې انداز چې هغه د رومانیت یو نوی عنصر دی په هغه کې، ځکه چې رومان په مختلفو اړخونو باندې موږ ګورو، د رومان په حواله باندې او مختلف نظر نظر کې د رومان احاطه کول په لنډ وخت کې او یا په لږ وخت کې دغه خوري راځي ته ګران ده. خو د هغوی د شعرو د وایو چې کوم حقیقت پسندي ده، کوم پکې کمزور طبقه आवाज دی، او د هغې اولس आवाज پکې دی کوم چې د هغوی आवाज بر نه رسیږي، د غزل په حواله باندې هغه आवाज په ډېر نرمه لهجه کې او په ډېر یو منفرد لهجه کې هغه دی رسي. نو زما په خیال کې دا اکرام الله ګران په حواله باندې د هغوی د ادبي مقام تعین کول ډېر لوی خبره ده. او زما په خیال خو کې دا حمزه بابا نه وروسته او یا د هغوی په اثر کې د هغوی د اخر وخت په شاعری کې کوم ګورو، نو ډېر کم خلک وداسي چې هغه د اکرام الله ګران مقام ته ورسي.
نور البشر نوید اول چې ګران بچا د ترکی پسند او بنسټ پالو ډلو سره یو شان راشه درشه لرله.
خاطرې خو هڅې خو ډېرې دي، خو زه به صرف یو خبره دا وکړم چې یو ورځ موږ ناستو لطیف لالا او موږ داسې نور ملګري وسه ناستو، په دې کې ته راغې په خپل یو انداز باندې. لطیف لالا خو انداز هم بیا داسې و چې هغه به اولنې هرکلی چې کوم نو هغه به په بړک بړک خندا کوله، نو هغه ډېر په بړک بړک وخاندل لطیف لالا ورته، نو دې لږ داسې ساوه غوندې شي چې ګنې ما نه څه غلطي وشوه، کوم ما پورې لکه دا لالا خاندي را خاندي. نو هغه ځان ته را نږدې کو، ورته وی چې ګران بچا یې خو د بلچا خو داوا زمنګ په یو بل باندې ده، هغه پاګې باندې پوښو چې نو هغه ګران بچا ورته دا خبره وکړه وی چې لالا دې کې شک نشته چې زه هر څه یې ماده ذهن او د فکر نه، خو زه د عمل نه چې کم دی نو هغه زستا سو یې، او هغه د ما د شاعرۍ نه معلومه ده، زما د دوستۍ او د تعلق نه معلومه ده. نو هغه په دې تعلق کې منګ ملګرو ته د لطیف لالا غو نه ملګرو ته د دې مشرانو ته هغه دومره نږدې او دومره خوګو او دومره سره مینه کړی ده، دومره احترام یې ولور کړی دی چې لکه هغه ګران بچا په خپل منلی هم دی، او په هر ځای کې لکه هغه چې منګ لیدلې دی، خلکو لیدلې دی، او هر چا چې لیدلې دی، نو هغه هم لطیف لالا د ملګرو د لطیف لالا سره د منګ د ملګرو سره زمونږ ذهني او نظریاتي ملګرو سره لکه هغه لیدلې شوی دی، هغه ناسته ده، هغه ناسته او د هغه ولاړ او د هغه ملګرتیا او د هغه غم خادي هر یو عمل یې چې کوم دی، نو هغه داسې و لکه چې بس دا زمنګ نه دی، منګ د دنیو منګ یو نه یو مخسترګیو.
طيب الله خان د ګران بچا پاره خپل یادونه د مشال رادیو سره داسې شریک کړل.
ګران بچا سره ما ډیر جون ډیر نږدې تیر کړو، ما له مینه دومره ډیر را کړی وا چې بس زما بم زړه کې د چ ورشه منو چې کلم امرا ته وخت را کړی د نو لا بړم بیا به پسول ساتونو باندې ناس. یو ورځ را نه یو مرګری پښتنه مو کړ چې ګران بچا تا سره ډیر مینه کوي د دې سیلت. ما ورته په جواب کې وویل چې د الله ورکړه به حساب وي او دا غي سیلتونه نه نو د ګران بچا مینه هم زده سي ګاڼه چې بس دا د الله په هغه ورکړو کې ده. چکل ورلم نو اجری تب ورلم د ګران بچا دی په گاوند کې د دوی یو کور چې هغه را غورځیدل وو تش کندر پاتیو کوټه موټه را وران شوی، خو یو کوټه و پکې یو ډړې ته چې هغه روغ وا. نو چې زب کله ورلم نو ګران بچا به اکثر ابو زر بچا ته وویل چې یو کټ وې هغه کوټه کې وا چې ما ته به ویل تکینو چې ګپ ولګو دل ته بیا خلک راځي. د ګران بچا لیدول با او دغه ډیر خلک راځي له او یو به پکې د کلی خلک متلل راتلل، نو ګران بچا به وی الته بکینو نو دوانه به د زړه نه غپو لګو، نو مونږ به اکثر الته کیناستو. دغه سی اورز به مونږ او ماغه کوټې ته کټ وړل او الته ناستو ډیر غپ مولا غو. بیا ما ګران بچا ته وې په د دې ډیر سات د غپ نه بعد ما ځنن خوراته یو سشیر خوراته وای غزل بدینل ویلې کلی غرا ته وای. نو د ګران بچا یو ډیر مشهور غزل دی، د محبت په سور انگار خې امداد هغه مطلب ده. هغه کې یو شیر راغې، چرته ازار می سوک پچارو نشي بے وس خې ملا چار خې. د دې سره روانه کې غزل ویل خو چې دا شیر وو نو زه بیخي په ما باندې سچلو شو وختر باندې ودرې دل او سړي راجیب کیفیت می شو. او په دې سوچ کې د تمې د سې قتل چې ته دې سړي ته وګورا، دا دومره معصوم، دا دومره کمزور، دا دومره عجز او خاکسار، او دې په دې حالت کې ما د اقتدار نه او د قوت نه او د زور نه او د دین پناه غواړي او د الله پاک نه دا سوال کوي چې بے وس خیمه او نور بے وسیله کده د الله نه غواړي، دا لا څنګه سړی دی. دا خبره مې ذهن ته د دې قبل امرالي چې د یو مرکه شوی و، یو مجله کې چاپ شوی و، په هغه مرکه کې د دین هغه سړی پوښتنه کړې و چې ته په دې باور لري چې دعا په شیر کې او یا ازار په شیر کې دا قبلي ګران بچا ورته ویل چې او بالکل ما یو ځل یو سوال په دغه کې کړی و، هغه زه بیا ډیر زیات په تکلیف کې کړم. هغه شیر هم ماته معلوم چې کوم د حواله ورکوله، خو زما مقصد صرف دومره دی چې ګران بچا په خپل په دې باور لري چې په شیر کې کومه دعا سړی وغواړي نو هغه الله پاک قبلې. د هغې باوجود د دعا غوښته چې بے وس خیم لاچار خیم، د هغې نه ماته داسې د داسې قسمه پیښو نه به ماته پته لګېده چې دی څومره بې ضرره سړی دی، دی د انسانیت په درد باندې څومره دردمند سړی دی.
ابوذر بچا د ګران بچا سو خوندورې خاطرې چې د هغوی د شخصیت څرګندونه ترې کېږي بیان کړي.
زمونږ د میاګانو راډاک پلانګو کې کوم یادېږي، نو دغه څه دوکانونه هم دي. یو ځل دوکاندار ته مخامخ کاډ ودرېد او عکس ترې راکوش، ته وي اکرام الله ګران صاحب زه تاسو ته معلوم دی، نو هغه ته وي دا زه دی او دغه لار کې کور دی مخامخ. خو دوکاندار چې پام شو نو شاته ګران بابا ناست و په سیټ کې، نو هغه ته وي د ګران صاحب خو سره ناستې وي د تپوس پیازه سره پاره کوي. یاره ګران صاحب نو خپلې در خطا شوی راسل کې زمونږ د کلي دوه لارې دي که نه، نو یو د کالج دغه سر ته او یو د کالج دې سر ته، نو هغه چېرته په هغه بله لار راغلو نو دا جین هغه غونډه نقشه خطا شوی رانو. بیا ته زه نه معلوم زل مونږ مشر تر مې خدای پاکو بخ، هغه مونږ له ډېر چکر را کولې نو ګاډي کې ټول واړه راځم اکلو په پیښور ته ځو، نو په دې کې دا جون په چرته مخه له ورغلې نو وی څه کې ګران وی زه چې زو په پیښور ته دا واړه بوزو، نو دا جون سره کې نه سوچ په پیښور ته رسیدو ته وی 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 ما ته خو کور کې سودا یاد کړو وی سبزی راته یاد کړو زغې پسې روته ومه. دا خاطر ډېر خاطرې دا شان لري وسو بخي رایا دې شي خفش وم خان دو خفم شو.
شاعر او لیکوال ناصر خان همدر د ګران بچا پاړه د یو پښتنه په جواب کې مشال رادیو ته ویل
د ارواحات رام الله ګران په حق لبانې خبرې کول چې کوم دي دا د لږ وختار نه دی، دا غنړ اړخیز شخصیت دی، دا غ په غزل کې، دا غ په فن کې، دا غ په شاعرۍ کې ډیر اړخونه دي. هغه د امن شاعر او هغه د خپلوا شاعر او هغه د انسانیت شاعر او او داغه په دې شاعرۍ کې د دې نوي کول لپاره او د پښتون نسل لپاره ډېر پیغامونه وو، ډېرې تګلارې وي، او باید چې پښتانه چې دي داغه د امن دا پیغام چې دي داغه د دې ښکلا ګانو د دې نه خوندونه اخیستل او د انسانیت دا پیغام هغه چې وي ګرانه چې ته انسانیت خوښوي نو ستا دشمن خو هم یو انسان یادېږي. یا دا چې کوم د ګران زړګي ټک چاودلې خی خو چې خپه د خلکو زړونه نشي، نو دا پیغامات چې دي نو دا موږ لا خپلول پکار دي، په دې عمل پکار دي. ګران بابا چې کوم دی نو دا موږ سره ډېرې خاطرې دي، خو په مختصر الفاظو کې هغه ویل چې یو پیرا زه په پیسې وتل کیومه او د هغې د موسیقۍ پروګرامونو سردار علي ټکر زما په نوم یو غزل وړاندې کړ او زه په دې دغه کې کورسۍ کې راغونډ شوم او ځان سه وشرمېدم چې دا خو زما غزل نه دی. نو بیا وروسته چې زه کور ته راغلم او بوتۍ مې راواخیسته او هغې کې مې ویل دا سرچ شروع کړو، نو ویل په دوه درې ګنټې پس ما هغه په یو چټ باندې په یو کاغذ باندې هغه غزل راویسته. هغه به دومره احتیاط کوو، بعضې ملګرو به سره دا ګپ لګو د مذاق نه به ته د ګران بابا غزل پیش کړو، ویل چې ګران بابا دا غزل مې لیکلې څنګه دی، هغه بویل چې د نظر نه شي تا خو ډېر معیاري غزل لیکلی دی.
اکرام الله ګران په 11 دسمبر کال 2014 کې په حق ورسېدو او په خپل پلارینۍ حاضره کې خاورو ته وسپرل شو. د مرګ لس کاله تر دونه پس هم د دې لوی شاعر مینوال د هغه نظمونو او نثر کتابونو چاپېدو ته انتظار باسي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.